انتخاباتو د تیاری په باب مرکه لرو. په کونړ کې هم د انتخاباتو په اړه یو ګردی میز لرو، او د غراز د ښځو لپاره د ازادي راډیو ونیز پروګرام هم ځای شوی دی. اوس راځو بلخ ولایت. د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د جمهوري ریاست د انتخاباتو د دوهم ځل ترسره کېدو لپاره تیاری روان دی، چې په دې ترڅ کې په بلخ ولایت کې هم دا تیاری تر ډېره حده بشپړ شوی دی. د بلخ ولایت د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له ویاند انجینیر دور محمد سره په دې اړه زموږ سیمه ایز خبریال مرکه کړې، او لومړی ورڅخه پوښتلی دي چې د انتخاباتو په اړه تر اوسه تیاری کومې مرحلې ته رسیدلی.
مونږ تقریبا ډیر کارونه سرته رسیدلي. دا اوس مونږ د مرکزي دفتر نه رایو پاڼې ترلاسه کړي او د مونږ په ګودام کې دي. مونږ د لوجستیکي پلانو باندې کار کوو او انشاءالله په وخت زمان به په 14 اقرب به دغه ټول مراکز آماده ټاکنه.
په دوهم ځل انتخاباتو کې څومره سایټونه په بلخ ولایت کې تاسو ولرئ، څو مرکزونه لرئ؟
په دوهم پړاو کې د کمیشن د فیصلې په اساس د بلخ ولایت کې به مونږ 308 مرکز لرو، چې په دې 308 مرکزو کې به 3 د نارینه وو دپاره وي محلات، او 308 به د ښځو دپاره محلات وي. په مجموع کې به 859 محلات وي چې دا 308 مرکزو کې وجود ولري.
داسې ویل کېږي چې ځینې محلونه تاسو کم شوي دي، کوم ځای محلونه کم شوي دي؟ عوامل څنګه کم شوي؟
بله، محلونه څرنګه چې د ټاکنو د لومړي پړاو د ټاکنو پایلې معلومې شوې، نو هغه ورقه چې په صندوقو کې دلی هغه نتایج شو، هغه د کمیسیون انتخاب بررسي و مطالعه شو. یو علت خو دا و چې څومره مونږ خلک درلودل چې مرکزونو ته تللي وو، محلاتو تللي وو، رایې استعمال کړې وې. دا یوه مسله. او په ځینې ولایاتو کې چې امنیتي ملحوظات و هغه به هم په نظر کې نیول شوي وي، او پر مجموع کې هغه یو تعداد مراکز چې مونږ کم دي، هغه د کوچیانو مراکز دي چې مخکې په دوبي کې کوچیان په سړو سیمو کې په غرونو کې وو، او داسې دی ویل چې دا په دغو منطقو کې جوړ شوي دي. برای ورکوی او دی ولایتی شوراګان انتخاباتو د دوړ وچ کوچانو صرف جمهوریت ریاست ته راي ورکولای شي. نو په دې اساس باندې چې فکر کېږي چې وساو سره شوی د دې کورو تر استنېږي، نو کېدای شي چې په هر مرکز چې دې ته نږدې راي خپل ورکړي، یو ولایت دارو. په دغه خلاف کې چې یو لس مرکزونه کم شوی دي، هغه صرف لاس د کوچانو دی، یو عادي مرکز دی چې هغه هم په دې خاطر کم شوی دی چې په کومه منطقه کې د لوړې مرکزونه نورم په لاندې فاصله کې وجود لري. په دې مرکز کې دا د رایو هم کم و، نو فیصله یې کړې وه چې دا مراکز کم شي، ولې په هېڅ صورت بلخ ولایت کې د امنیتي ستونزو په خاطر دا نه کم شوي. او هغه محلات چې کم شوي دي هم په اساس د رایو ورکوونکو د رایو په اساس کم شوي دي. بیا هم ډېر توجه شوې ده دې ته چې هغه تعداد محلات چې مد نظر نیول شوي د رایو ورکوونکو لپاره کفایت دی.
کوچیانو بعضې سیمې دي چې دی دایمل ته اوسېږي او د دغه تنظیمونه نه ده په ستونزې روان سنکړو
زونه چې دای دایمي کې اوسېږي، په غوځوي کې نه دي کم شوي دي. منته په غوځوي کې چې مونږ څنګه تاسو عادي نور مراکز هم لرو، په تور دي مثال مونږ چې د چاربولک زیګزیګ مثال لرو، په زیګزیګ مونږ د کوچان دي پاره لایده درو، ولې دی عادي وګړي دي پاره دي غیر کوچي دي پاره لایده. دا په ډیره لاندې فاصله کې وي کېدای شي کوچان لاړ شي په خپل بل مرکز کې راو. دا خو په د افغانستان په سطح باندې د پلان طرح شوی دی، نه دي بلخ ولایت په سطح باندې. کېدای شي د مونږ کوچان هیڅ وخت نوی تللی لري منته ته کنه، نو ځکه نشي کېدای چې د یو ولایت لپاره یو تصمیم ونیول شي، د بل ولایت لپاره بل تصمیم ونیول شي. په همدا قسم په خلم کې چې موږ مد نظر ونیسو، په یوه منطقه کې چې موږ دوه مرکزه درلودل، د ډېر حتی تقریبا په یوه تعمیر کې چې یو د کوچیان لپاره یو د عادي وګړي لپاره دغه یو تم شوی دی، هغه وګړي کېدای شي چې کوچیان هم په عادي مرکز کې راي ور. په همدا قسم چمتال په ولسوالۍ کې، د شولګرې په ولسوالۍ کې، نو دا صرف په دې خاطر باندې نه دي چې چاته ستونزې خلق شي، په دې خاطر باندې دي چې اوس هغه مشکلات رفع دي، کېدای شي یو انتخابات ټول وګړي و هغه ته ورشي، مرکز ته ورشي رایې ورکړي.
د بلخ ولایت د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویان انجینیر دور محمد او اوس به هم د څو تنو نظرونه د انتخاباتو د دوهم پړاو د جمهوري ریاست د انتخاباتو د دوهم پړاو په اړه واورو.
ستاسو له پیغامونو نه
دا زده را ده ټول کار کوونکو ته زړه له کومې سلامونه او ګران اوریدونکو ته. زما ټول افغانان ورونو څخه دا خواهش ده، لکه څنګه چې د مخکې په شان تم خپل رائے استعمال کړي، بیا هم خپل رائے استعمال کړي. کچیر د جمهور رئیس کرزی درغلی کړي، خو عبدالله هم درغلی کړي، خو نه غواړي چې بهرنیان په افغانستان کې سوله او آرام فضا کې افغانان ژوند وکړي. زموږ ټول افغانانو ورونو څخه دا هیله چې خپله رایه استعمال کړي او د سر په بدله کې مخکې رایه هم استعمال کړې وي. دوی څخه ډېره زیاته مننه کوو، ډېره مننه کوو، او بیا هم خپله رایه استعمال کړي او خپل جمهور رئیس وټاکئ، نه د عبدالله په شان د جمهور رئیس. د ټولو افغانانو څخه مننه. حمید الله فرهاد له ناروې څخه.
او اوس هم راځو د انتخاباتو په ارتباط ګردي میز ته. په کونړ کې د ازادي راډیو خبریال روح الله انوري د انتخاباتو په اړه دوه تنو ته په دې بحث کې د ګډون بلنه ورکړې ده. په دې بحث کې د کونړ راډیو پخوانی رئیس محمد آصف روفي، لیکوال او خبریال جنت ګل فدایي ګډون لري.
لومړی پوښتنه له محمد آصف روفي څخه کوو چې دوهم پړاو ته د ټاکنو تک ته په کوم نظر ګوري.
زما په خپل شخصي نظر باندې دا یو ډول د افغانانو هغه قربانیو ته چې د اسد د نهشتمې نیټې په انتخاباتو کې افغانانو ورکړي، دوی سره سره د هغه ګواښونو چې د مخالفینو لخوا افغانانو ته کېدل، د انتخاباتو پروسې ته کېدل، د هغوی سره لاړ رایه ورکړه په دغه انتخاباتو کې، د انتخاباتو د مخالفینو د دولت د مخالفینو لخوا د انتخاباتي مرکزونو باندې راکټونه وویشتل شو، خلک پکې مړه شو، شهیدان شو، زخمیان شو. اته موږ او تاسو واورېدل چې د خلکو نه ګوتې پرې کړل شوې، هغه کسانو چې رایه ورکړې وي ګوتې د انتخاباتو په رنګ باندې رنګ وي، د هغې نه ګوتې پرې کړل شوې. خو ولې نړیوالې ټولنې د افغانانو دغه قربانۍ سره ډېره غټه جفا وکړه او دویم ځل ته انتخابات وارتول په دې نوم چې په انتخاباتو کې درغلي شوې ده؟ که چیرې دغه درغلي شوې وي، دغه درغلي به د ټولو کاندیدانو دپاره شوې وي، د هر کاندید دپاره په خپله سیمه کې او د هغه د پلویانو دپاره به شوې وي. د یو مشخص کاندید دپاره دغه درغلۍ نه دي شوې، او بیا کوم ضمانت شته دی چې بیا به دا درغلۍ نه کېږي؟ نو دا انتخابات زه یو ډول جفا بولم د افغانانو د هغه قربانۍ سره چې د اسد د نهشتمې د انتخاباتو کې افغانانو ورکړي.
فدا صاحب، تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟
لکه څنګه چې روپی صاحب خبره وکړله، د نړیوالې ټولنې د افغانانو سرښندنو او قربانیو ته په ډېره سپکه باندې وکتل، د دغه قربانۍ د دوی په سین باندې لا وکړلې. که دوی وایي چې په انتخاباتو کې درغلۍ شوې دي، لاسوهنې پکې شوې دي، خو داسې څرګندېږي چې نړیوالو هم درغلۍ او لاسوهنې پکې کړې دي. لکه څنګه چې پیټر ګالبریټ د کی آی ډی د ټاکنو د خپلواک کمیسیون مشر دی، د دوی ترمنځ دغه کومه چې لانجه او شخړه چې رامنځته شول، او ګالبریټ بیا د دې نه استعفا د خپل دندې نه استعفا وکړله، دا غي لامل هم دا و چې دوی لاسوهنه کوي. نو په خپل چې نړیوال لاسوهنه کوي، بیا څنګه افغانانو ته وایي چې په دې کې درغلۍ شوې دي؟ د درغلۍ خو په د نړۍ په ټولو هیوادونو کې کیږي، خو داسې نه کیږي چې ټول انتخابات بیا تر سره کیږي. دا یو ظلم و که نړیوالو د افغانانو سره او د دوی قربانۍ ته ډېر پسپکه باندې وکتل.
روفي صاحب، تاسو ویل چې که درغلۍ شوې وي د ټولو کاندیدانو طرفدارانو یا دوی به کړي وي، خو ولسمشر کرزي چې شاوخوا 55% رای وړې وي، د هغې زیات اندازه رای راکمې شوې، او په مقابل کې ډاکټر عبدالله یا نور کاندیدان چې وو د هغوی ډېرې کمې رای راکمې شوې. دې ته په کوم نظر تاسو ګورئ؟
دا خپله د نړیوالو یو ډول طرفداري وه چې د عبدالله سره یې ښودله. حتی موږ او تاسو په دې وروستیو وختونو کې ولیدل چې په ښکاره ډول د ډاکټر عبدالله طرفداري د نړیوالې ټولنې او په ځانګړي ډول د اروپایي او غربي هیوادونو لخوا وشوه، تر څو ښاغلی کرزی دې ته مجبور کړي چې هغه ته یا څه ومني، مجبور یې کړي چې ائتلافي اداره د هغه سره جوړه کړي. خو ولې له نیکه مرغه کرزی صاحب، لکه څنګه چې قانون ایجابوي، څنګه چې انتخاباتي حکومت یا منتخب حکومت ایجابوي، هغه ائتلافي ادارې ته غاړه کښېنښوسته او د دویم دور د انتخاباتو ته یې غاړه کښېښوستله، ځکه هغه په دې باور چې ما ته افغانانو رایه راکړل او بیا به هم رایه راکوي. او زه په دې باور یم چې افغانان به له لومړي دور نه دویم دور کې ښه رایه ورکړي، ځکه نړیوال ټولنې ته به دا ثبوتوي چې موږ سره تاسو جفا کړې، خو موږ به دغه جفا جواب تاسو ته بېرته په خپله رایه درکوو. یعنی افغانان به دا ځل بیا په ډېره اوچته کچه رایه ورکړي، او هغه چاته به یې ورکړي چې هغه در دوی د رایې حقدار.
فدا صاحب، تاسو ویلې چې او ټول خلک په دې خبر دي چې د کونړ خلکو په ډېرو سختو شرایطو کې د رایې ورکولو مرکزونو ته دوی لاړل. په ټول هیواد کې 110 شاملې شوې وي د مخالفینو د خوانه، او یوازې په کونړ کې د دې نه 55 حملې شوې وي. تاسو څه فکر کوئ چې بیا به هم دغه خلک دغسې سختو شرایطو کې چې امنیت ورځ په ورځ خرابیږي، دوی به انتخابات ته راشي او په ټاکنو کې به برخه واخلي؟
ما په نظر باندې لکه څنګه نړیوالو د افغانستان په دغه کې په ټاکنو کې لاسوهنه وکړله او دغه دویم پړاو ته وغورځېدل. په دې وطن کې هم ننګیالی شته دی، په دې کې غازیان شته دی، په دې کې پښتنو میندو زیږولي زامن شته دی. څنګه چې نړیوالو دغه ضد وکړه د افغانانو دغه رایې ته دیو په سپکه باندې وکتل، نو د افغانانو سرنوشت ټاکل په خپله د افغانانو دنده ده. زه په دې باندې باوري یم که سری ګولۍ هم وورېږي، نو دغه پښتانه دغه باننګ او باشعوره ولس به د سره د سرو مرمیو د ورېدلو نه د دوی د سر په بدله کې د هغې نه زیات په دغه انتخاباتو یا په ټاکنو کې ګډون وکړي او خپل سرنوشت به په خپله وټاکي.
فدا صاحب، له راتلونکي ولسمشر څخه ستاسو غوښتنه څه ده چې باید کوم کارونه ترسره؟
زمونږ لومړۍ غوښتنه خو دا ده چې کومه د ولس غوښتنه ده، هغه دا ده چې د دغه ښکېلو غاړې چې کوم په جنګ کې ښکېل دي، طالبان دي، حزب اسلامي دي، نور دي نور دي، دوی ته د خبرو زمینه مساعده کړي. خبره دا ده چې نړیوال یو قسم شرایط غواړي چې د وسلوال مخالفینو ته مساعده کړي، خو زمونږ د ولسمشر نه هیله دا ده چې هغې د دا د جرګو کور دی، دا د مرکو کور دی، دلته خبرې په خبرو باندې حل شوي دي، د ډېر پخوا زمانو نه او دغه تاریخي قدامت لري. د خبرو د لارې نه داسې موقع مساعده کړي، نه د خارجي فشارونو په نتیجه کې. باید افغانان سره راټول کړي، دغه جرګه راوغواړي، سپینګیري راوغواړي، قومي مشران راوغواړي، او د جرګې په دود باندې د دغه وسلوالو مخالفینو سره روغ جوړه وکړي، دې ته د شرایط مسایل کې چې هغوی په دې حکومت کې ګډون وکړي او له دغه جګړو سره لاس واخلي. نو څه وخت کې چې دغه په هیواد کې امنیت تامین شي، نو بیا د بیا رغونې دپاره، د صحت دپاره، د تعلیم دپاره، د ټولو چارو دپاره زمینه او موقع مساعدېږي. زما لومړۍ هیله د راتلونکي ولسمشر نه به دا وي چې دغه په جنګ کې ښکېلې غاړې دي، دغه افغانان دي، افغانان چې کوم دي، زمونږ ورونه دي، په یوه او بل نامه باندې افغانان په خپلو منځونو کې سره په جنګ باندې اخته دي، وژل کېږي، دغه دېرش کالو راهیسې په یوه او بل نامه باندې وژل کېږي. زما هیله ته دا ده چې د دغه ورونو دپاره چې زمونږ ورونه دي په غرونو کې دي، په رغونو کې دي، او د دولت پر ضد باندې وسله راپورته کړې ده او جګړه ییز فعالیتونه کوي، هیله مې ته دا ده چې دغه ته د خبرو موقع مساعده کړي، د افغاني کلتور او د دې وطن په رسم او پر رواج باندې دوی ته موقع مساعده کړي او غیر شي په خبرو باندې په دې دولت کې داخل شي او د دولت ننګ او ملاتړ وکړي.
روفي صاحب، استاد خلکو د غوښتنه څه ده چې چا ته رای ورکی، یعنی کوم صفاتونو خاوند دغه سړی چې رای ورکی؟
ډیره مهرباني، زما د خپل خلکو نه، د خپل قوم نه، د ولس نه غوښتنه دا ده چې هغه چا ته باید رای ورکی چې واقعي د دې وطن سره مینه لري، لاسونه یې د ملت په وینو سره نوي. منګ او تاسو په دې وطن کې را لوی شوی او تور راته تور او سپین راته سپین معلوم دی، نو هغه چا چې په دې وطن کې د افغانانو په وینو لوب کړی دی، د هغې د واکمنۍ پر مهال باندې منګ او تاسو شاهدان یو چې زمونږ خویندو د میکرویانونو د پنځم منزل نه ځان راوارتو او خپل ځانونه یې شهیدان کړه. دا هغه څوک چې په هغه مهال په کابل کې واکمنانو، اوس بیا هم ولاړ دي چې د کابل د واکمنۍ څوکۍ ترلاسه کړي. خو افغانان باید پوه شي چې د یوازې د قدرت لیونیان دي او د هغوی د افغانانو حیثیت او عزت ورته هېڅ ارزښت نه لري، یوازې دوی قدرت پیژني او بل